دوستانو ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ساتیر ریو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه بیلابیل ریپورتونه اوریدل شي او بخې په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو یو دې د مخکخو خزو پروګرام او بل هم نیمه نړۍ خو تر دې هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه ته پام وکړئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې په نننۍ ځان وژونکي چاودنه کې د دوی دوه کارکوونکي وژل شوي او نور ټپیان دي. ډنمارک وایي د افغانستان د حکومت او خلکو سره د حرفوي زده کړو په ګډون په ټولو برخو کې همکارۍ ته ژمن دي. او د اندونیزیا د ملکي هوایي چلند چارواکي وایي د لاین ایر هوایي شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه له 109 سپرلیو سره لوېدلې ده. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې په نننۍ ځانوژونکي حمله کې د دوی دوه کارکوونکي وژل شوي او نور ټپیان دي. د دې کمیسیون رسیال ویان زبیح الله سادات ازادي رډیو ته وویل بریدګر پلي روانو چې له کمیسیون سره نږدې ځان ته چاودنه ورکړه.
هغه معلومات چې موږ سره شریک شوي دي دوه کسان په دغه پېښه کې شهیدان شوي دي او وطنه ټپیان دي.
تر دې مخکې د کابل امنیه قمندانۍ چارواکو ویلي وو یو ځانوژونکي بریدګر مخکې تر هغې له منځه وړی چې غوښتل د ملکي مامورینو پر یو موټر برید وکړي. د پولیسو سرچینو ویلي وو چې په دې پېښه کې یو پولیس وژل شوی او دوه ټپیان دي. دوی همدارنګه د څلورو ملکیانو د ټپي کېدو خبر ورکړی وو. ډنمارک وایي د افغانستان د حکومت او خلکو سره د حرفوي زده کړو په ګډون په بیلابیلو برخو کې همکارۍ ته دوام ورکوي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر انډری ساموئلسن چې کابل ته تللی و دا خبره نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یوه لیدنه کې کړې. لارک څخه یوه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو د سولې، اصلاحاتو، فساد سره د مبارزې، د ولسي جرګې د بریالیو ټاکنو، پوهنې او حرفوي زده کړو په اړه بحث او خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غنی د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر ته وویل افغانستان لیواله دی چې د طالبي نصاب او حرفوي زده کړو د ښوالي په برخه کې د ډنمارک له تجربو ګټه واخلي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي حکومت د غلو اقتصادي پروژو ملاتړ کوي چې په سیمه ییزه سطحه لوی پروژې وي او د سیمې د اتصال سبب کیږي. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل ټولې پروژې چې په سیمه کې عملي کیږي او په کې لوی اقتصادي ګټې نغښتې وي د افغانستان حکومت ورته هرکلی وایي او ملاتړ کوي. نوموړي د سرګندونې وروسته لاغه کوي چې په اسلام آباد کې د چین سفیر په ورستیو کې ویلي په نږدې راتلونکي کې به افغانستان د چین په سترې سیمه ییزې اقتصادي پروژې سیپک کې شامل شي. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د اندونیزیا د ملکی هوایی چلن چارواکي وایي د لاین ایر هوایی شرکت یو مسافر وړونکې الوتکه چې اټکل کیږي 109 سپرلۍ پکې وي د کورنۍ الوتنې پر مهال د سومترا په ټاپوګانو کې په جاوا سمندرګي کې غورځېدلې. تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې د الوتکې د لوېدو دې پیښه کې څوک ژوندي پاتې دي او که نه. دا عملیې په شمول په الوتکه کې د سپرلیو د شمیر په اړه په رپورټونو کې جلا جلا شمیرې ورکړل شوي. ځینو رپورټونو 108 او ځینو نورو بیا ویلي چې په الوتکه کې 109 کسان سپاره وو. د اندونیزیا د ژغورنې او لټون د ملي ادارې ویان یوسف لطیف په یو لیکلي پیغام کې تایید کړي چې الوتکه لوېدلې. د لاین هوایی شرکت وایي دا الوتکه له پلازمینې جاکرتا څخه پیننګ ښار ته الوتې وه. د اندونیزیا د هوایي چلن اداري ویان یوهان سیرت ویلي دي الوتکې مخکې له دې چې تماس ورسره قطع شي غوښتنه کړې وه چې بیرته ستنه شي. نوموړي ویل چې د هوایي ترافیک چارواکو د ستنېدو اجازه ورکړې وه خو الوتکې سره تماس قطع شو. اندونیزیا له 1000 زیات ټاپوګان لري او د ترانسپورتي تړاو لپاره تر ډیره په هوایي ترانسپورت تکیه هیواد دی. د کوچستان د ولسمشر انتخابات دویم پړاو ته ولاړل. د دې انتخاباتو په لومړي پړاو کې په فرانسې کې زیږیدلې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سالومي زورابیشویلی ډېرې رایې ګټلې خو په لومړي پړاو انتخاباتو کې پر خپل نږدې سیال د بریالیتوب لپاره بیا هم کافي رایې ترلاسه نه کړای شوې. د کوچستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن سهار وختي ویل په سلو کې د 99 مرکزونو د رایو له نتایجو معلومیږي چې سالومي زورابیشویلی په سلو کې 8.6 رایې ګټلې. په داسې حال کې رقیبې ګریګول واشاد جی په سلو کې 10.1 رایې ګټلې. دا په داسې حال کې ده چې هیڅ کاندید په سلو کې 50 رایې نه دي پوره کړې. د ګرجستان د پارلمان مشر اراکیلی کوباهید جیجی یو خبري غونډې ته وویل چې د دویم پړاو انتخابات ترسره کول به ضرور وي. د ګرجستان د پارلمان پخانی مشر داوید باکراد شي چې د اروپایي ګرجستان د ګوند لخوا کاندیدو په سلو کې د څه کم 11 رایو د خپلولو ادعا کړې. نوموړي ویلي چې په دویم پړاو انتخاباتو کې به یې ګوند د واشاد شي ملاتړ وکړي. او د سوریې چارواکو پرون د مشک ملي موزیم ځینې برخې د خلکو پر مخ بیا پرانستې. د سوریې د وکلنې کورنۍ جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې خلک کولی شي له ملي موزیم کتنه وکړي. د سوریې د کلتوري چارو وزیر محمد الاحمد د میوزیم د پرانستلو پر مهال وویل دا افتتاح د جګړې ځپلې سوریې د امنیت او خوندیتوب پیغام دی. دا و خبرونه.
بلی درنو اردوونکو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه مو لازدي راډیو څخه واوریدل. دا وخت مو د مخکخي خزونی زخ پرونی ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. نن په دغه خبرونه کې داسې مهال غږیږو چې د افغانستان په کچه هغو خلکو ته چې د میرمنو د حقونو لپاره یې ډیر زیات کار کړی دی د اتلانو مډالونه هم ورکول کېدل. د حکومت په کچه یوه غونډه ترتیب شوې وه. موږ د همدې اتلانو لمنځه د یوې مډال ګټونکي او همدارنګ د لقب ګټونکي فعال میرمن ملاله میوندۍ سره هم وړاندې په خبرونه کې خبرې کوو. او له هغې مخکې باید هم ملاله میوندۍ لږ نور درو پیژنم. نو ملاله میوندۍ په کال 1323 کال کې د ننګرهار ولایت په پچیره ګام ولسوالۍ کې زیږیدلې. دا وخت د حقوقو د پوهنځي محصله ده. هغه د ښځو د حقونو د ملاتړ د شورا رئیسه ده. د پولي پورې ډرامې ممثله ده او د اپسي په نوم د یو څېړنیز بنسټ سره د څېړنې په برخه کې همکاره ده. نوموړي ته نن د 2013 کال د اتلانو مډال او لقب ورکړل شو. نو په دې اړه د لا ډیرو جزئیاتو لپاره که تاسو حوصله ولرئ نو هغه دا دی چې دا پروګرام چې د امریکا د پراختیایي ادارې یا USAID د پروموټ پروژې او د سولې او ولسواکۍ د یووالي په برخه کې د عدالت غوښتنې د بنسټ لخوا جوړ شوی و. پکې 10 کسان د 2013 کال اتلان اعلان شول. په افغانستان کې د پروموټ د پروژې مسؤل ډاکټر سوسان په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د ښځو د پیاوړتیا او شمولیت په خاطر د ټولنې له منځه کار کول د افغان حکومت او نړیوال ټولنې سره مرسته کوي چې په حکومت کې د میرمنو ونډه تر 30% ورسوي. نوموړي وایي تعلیم لرونکي او په وړتیا او سنبال میرمنې د ډېر ښه فرصت استازیتوب کوي او همدوی له حکومت سره دغې ژمنې د پوره کېدو په برخه کې مرسته کولی شي چې وایي د میرمنو ونډه 30% ته رسوو. او نن 1021 میرمنې فارغې شوې میرمنې دي ته چمتو دي چې کار وکړي. نو د دغو میرمنو له ډلې چې مډالونه یې اخیستي یوه هم ملاله میوندۍ وه. په دې اړه به په راتلونکو خپرونو کې بشپړ رپورټ هم ولرو. خو دا وخت ډېر وختي تور کو چې د اغلی میوندۍ سره خبرې وکړو. خبرونه ډېر زیات خیر راغلی ستړي مشه.
ډېر زیات مننه. سلام تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته
ډېر زیات مننه. ول خو تاسو ته د دغه نوي څه لاسته راوړلو مبارکي هم وایم. امید چې تاسو حسب الله پر راتلونکي رنگ راوړي. ډېر ډېر مبارک وي.
ډېر زیات مننه تاسو نو مننه دغه چانه چې دغه پروسې په لار اچولې. او واقعا زموږ لپاره یو افتخار و چې په 2013 کال کې د اتلانو جایزه ګټونکي مو. ډېر زیات خوشاله یم.
روختیا هم د شاوخوا 1300 کاندان ترمنځ چې 10 نفر ټاکل کیږي او په هغې 10 کې یو تاسو راځي. دا روختیا هم د ویاړ ځای دی. په ټوله کې تاسو د میرمنو د حقونو لپاره که شروع کو د زده کړو لپاره لږ ډېر وغږېدو په وروستو کې هم شاید لږ ډېر اشاره ولرو. اما دا کار مو له کومه پیل کړ او څه کارونه مو کړي په دې برخه کې تر اوسه؟
ډېره مننه. په 2008 کال نه راپدې خو زه د میرمنو لپاره کار کوم. سره دې چې زما عمر هغه وخت ډېر زیات کوچنی او مخکې له دې نه چې زه خپل فعالیتونه پیل کړم زما مور هلته په ننګرهار ولایت کې فعاله میرمنه وه. د هیواد د مخالفینو لخوا هغه په شهادت ورسېده. کله چې هغه شهید شوه نو ما سره دا فکر پیدا شو چې که چیرې زه په کور کښېنم او کار ونه کړم میرمنو ته کار ونه کړم خپلې کورنۍ ته ونه کړم نو هغه چا چې دا کړنه ترسره کړي هغه به په خپل هدف کې بریالي. نو هماغه و چې په 2008 کال کې مې هوډ وکړ چې دغه کومه شورا چې دا باید همداسې منظم واوسي. میرمنو دپاره فعالیتونه باید وکړي بېلابېلو برخو کې چې پایل ملا مخبل شورا نه وکړ. پایل کې خپل سیمه کې د نجونو پر وړاندې متاثر په افغانستان کې ډېرې زیاتې ستونزې دي، خصوصا پښتون میشته سیمه کې ډېرې زیاتې دي. زما د پایل مبارزه د همدې نه وه چې څنګه کولای شو چې کورنۍ ته قناعت ورکړو تر څو خپلې لورګانې ښوونځیو ته شاملې کړي. په ښوونځیو کې چې د نجونو کومې ستونزې دي څنګه کولای شو چې هغه ورته حل کړو، د بېلابېلو لارو نه کار واخلو تر څو خلک قانع شي چې خپلې لورګانې راولي ښوونځیو کې شامل کړي. خوشبختانه چې په هغې چاره کې بریالي شو، تر ډېره مو په دې وتوانېد چې نجونو راولو او ښوونځیو کې کینو. یوه برخه دا وه چې میرمنو ته مونږ هغې وخت نه کار پیل کړی دی او لا هم کوي، داسې نه ده چې پای ته رسېدلی، ځکه هغه اول د یو مکتب خبره وه او د دوه او د اوس د ټول ولایت او د ټول هېواد په کچه ده زموږ مبارزه به روانه. تر څنګ بله برخه زموږ میرمنې د خپلو حقونو نه تر ډېره نه خبره دي، هېڅ په دې باندې نه پوهېږي. میراث دی، اسلامي حق دی، شرعي حق دی، قانوني حق دی چې باید واخلي، زده کړې د دې حق دی، مثلا مهر د میرمنې حق دی، خو متاسفانه زموږ میرمنې په دې باندې نه پوهېږي. بله برخه زموږ دغه وایي چې څنګه کولای شو میرمنو ته عامه پوهاوی ورکړو، کې یوه میرمن خبرېږي که لس میرمنې خبرېږي. زموږ خپله هڅه کوو دغه برخه کې مو کار پیل کړ، د رسنیو له لارې میرمنو سره دا مسایل شریک کړه، د کانفرنسونو له لارې شریک غونډې مو ونیولې، کور په کور وګرځېدو یو یو خپل ټیم سره، تر څو میرمنې په دې باندې پوهې کړو چې تاسو کوم حق لري او د خپلو حقونو غوښتنه باید وکړي. څنګه هغه ادارې کار تر سره کوي په دغه برخه کې همکاري ادارې او هغه سره مناسب وکړه چې تاسو که دغه کارونه تر سره کوي نو ډېر ډېر څه به میرمنو ته ورکړي. نو دا دغه بله برخه وه چې موږ د میرمنو لپاره پکې کار کوو، ما پوهاوی تر څنګ یې. خوشبختانه هلته په ختیځ کې ځینې مدني ټولنې سره یو ځای شوي دي او د عدالت غوښتنې په نامه یوه کمیټه جوړه کړې ده چې په هغې کې د میرمنو په ستونزو باندې بحث کېږي، خصوصا د دوی په خوندیتوب باندې، د دوی په ګډون باندې او د دوی روغتیا او په زده کړې باندې. نو په دغه کمیټه کې موږ زغړیتوب لرم او د همدغې کمیټې له لارې د میرمنو ستونزې تشخیصوو، راوړو اړوندو اداراتو سره شریکوو او د حل لارې چارې ورته لټوو. تقریبا دغه 15 کاله کېږي چې دغه عدالت غوښتنې کمیټې غړي یو، پرته له دې چې کوم امتیاز واخلو خپل هم دغه هوډ کړی دی چې باید ستونزې تشخیص کړو، پیدا یې کړو، مسؤلینو ته وي هغې سره شریکو کړي او که په ننګرهار کې ورته د حل لارې پیدا کېږي خطر حق نه تر کابله پورې باید راوړو. ځکه دا څه موده مخکې موږ یو کانفرنس درلوده او هغه ستونزې چې په ننګرهار کې د میرمنو وي اولته ورته د حل لارې نه وي، کابل کې مدلته د وزارتونو په سطحه باندې شریک کړي. نو دغه فعالیتونو چې موږ میرمنو ته کوو، تاسو وړاندې د ډرامې یادونه وکړه، د پولیپورې ډرامې، پولیپورې هغه ډرامه ده چې په ختیځ کې جوړېږي، سه خو بیا د ټول افغانستان په سطحه نشریږي. تر ډېره پکې د ښځینه اړوند مسایل بحث کېږي، د ښځو میراث، د ښځو تعلیم، د ښځو مهر، ولور مثلا ښه خبره نه ده. سه بیا دغې برخه کې تقریبا 15 کاله کېږي چې کار کوم. یو خدای چې زه خپله د دغې ډرامې ممثله یم او یو کردار پکې لوبوم، تر څنګ بیا هم دغې ډرامې لپاره ریسرچ موږ ترسره کوو چې مثلا زموږ میرمنې څومره پوهېږي، څه باید ورته ډرامه کې وښودل شي، نارینه هم څومره پوهېږي څه باید وښودل شي. په ټوله کې دغه فعالیتونه دي چې د میرمنو لپاره موږ
کوو. عامه پوهاوی په برخه کار کوو، د در څنګ مخامخ لاسنیوی دی چې هغه تاسو غوښتل نجونې په ښوونځیو کې شامل شي او د دوی لاسنیوی مو کړی وي. خپرونه کې وړاندې هم ستاسو په دغو هڅو باندې غږیږو، ځکه خپرونه ستاسو هڅو ته ځانګړې شوې ده او په داسې موقع باندې چې بیا تاسو په همدې اساس باندې یو مډال او لقب هم اخلي، هغه د 2013 کال د اتلولۍ وي. نو واقعا هم خوند به کوي چې وړاندې خبرې وکړو، خو اوریدونکي هم زموږ منتظر وي خبرونه کې را سره ګډون وکړي. دوی ته به شمیرې وایم او وروسته ورګرځو. شمیرې مو دي 0999045 بل شمیره ده 0923225 په دغه شمیره کولای شي را سره مخامخ اړیکې ونیسي. او زموږ د نن ورځې د میلمنې ملاله میوندۍ څخه چې د ښځو د حقونو د برخې یوه فعاله میرمن ده او په دې برخه کې لکه مخکې هم چې یادونه وکړه د 2013 کال د اتلولۍ لقب او مډال هم ورکړل شوی دی. تاسو که پوښتنه لرئ، تبصره لرئ، هغه واخلئ او وی کړی په خبرونه کې را سره شریک کړی. ملاله په ټوله کې د ټاکنه د تاسو شاید په دې برخه کې د ځینو خلکو لخوا انتقادونه هم وي، البته د لس کسان چې ټاکل شوی یا غوره شوی د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه، هغه پروسه څنګه وه؟ اوریدونکي به هم پوښتنه حتمن لري.
بالکل، دغه پروسه تر ډیره شفافه پروسه وه، ځکه چې ډیر ادارات پکې دخیل وو. پروموټ په دغه پروسه کې دخیل وه، د افغانستان د ښځو چارو وزارت پکې دخیل وو، د اصلاحاتي ادارې پکې دخیل و ترسنگ مدنی ټولنه په دغه پروسه کې دخیل وی او ډیره ښه پروسه وا. اول دیو د رسنیو لارې اعلان کړو د بیلابیل تصویري رسنیو انځوري رسنیو فیسبوک او د شین لارې اعلان کړو چې هر څوک کولای شي دغه جایزې لپاره خپل ځان نوماند کی تغیر دل کی زم ما چې ما دغه جایزې لپاره خپل ځان نوماند ک ورسته تقریبا وسو یو بیا نه پر دغه جایزې ته ځانونه نوماند کړیو د پنځه ولایتونو نه د ننګرهار بلخ قندار او هرات او کابل ولایتونو نه وسو یو پنځوس یو بیا نه پر ځانونه کاندید کړیو چې بیا ورسته دی وی کمیټې لاري دغه وسو یو نه پر کسانو هغه کارکردګي کتل کیده او د دیو پاړه پښتنې پلټنې تر سره کړي هغه کې بیا لس نه پر انتخاب شوی او د دغه لس نه پر انتخاب به د لس وړو سره په هر ولایت نه لس نه پر انتخاب شوی او لس نه تر شپاړس پورې چې دیو سره به مصاحبه تر سره شوی دی بیلابیل برخو کې د دیو فعالیتونه ارزول شوی دی د چاته فعالیتونه کړي هغه سره مرکې کړي دي کوم ادارات سره شکارونه کړي دا هغه نه پښتنه کړي په ټوله کې په ولایت کې دغه هغه څوک چې دلته نوماندان دي هغه پاره ډیر زیات پلټنې تر سره شوی او دا غي نو ورسته بیا څلور نه پر انتخاب شوی د هر ولایت نه چې دوه د خصوصي برخې نه وو او دوه د دولتي برخې نه وو به خوشبختانه په څلور کې مزوم او به غي په دغه څلور کې به پلټنه وشول چې چا ډیر کار کړي څوک مستحق ته څوک پیدا تل شي نو هغه چې د هر ولایت نه د پنځه ولایتونو دوه دوه نفر نوماند شوی او هغه بریالي شوی چې خوشبختانه د ننګرهار نه خصوصي برخې کې وزوم
او دولتي برخې کې
هغه یو بل نارینه همکار او دغه لس اتلانو کې پنځه میرمنې وي او پنځه پکې نارینه وو یا هغه نارینه چې د میرمن د پاره ډیر فعالیت ترسره کړی و هغه میرمنې چې خپله د میرمنو د پاره ډیر فعالیت ترسره کړی پکې وو پنځه نارینه بریالي شوي او پنځه ښځینه.
نو په دې برخه کې فکر کوئ د نارینه وو رول د پام وړ دی که د میرمنو ونډه لکه تاسو هم کار کړی د هغه سړی هم هغه پنځو هغو جایزه اخیستې پنځه ته ستاسو کار به ډېر د اغېز او پام وړو که د هغوی
زما د شخصي نظره چې دواړه مستحق وو ځکه پرته که چېرې موږ وایو چې یوازې نارینه کولی شي میرمنو ته کار وکړي دا هم ناسمه ده او که چېرې داسې وو چې یوازې میرمنې د میرمنو دپاره کار کوي دا هم ناسمه ده. یو نارینه چې خپلې میرمنې خور ته دا اجازه ورکړي چې هغه ښوونځي ته لاړ شي هغه خپل حق ترلاسه کړي دا زما د نظره د دې دپاره یو غټه لاسته راوړنه ده. نو دواړه مستحق
دي خو توپیر دا کېږي چې وایي که میرمنې په دې اړه غږېږي هغه خو وایي چې دا زموږ حق دی او خپل خلکو لپاره باید داسې وکړم. سړی رول وایي څه ډېر دی هغه چې نن په خپرونه کې هم پرې ټینګار وشو او اوریدونکو ته به ځکه ورګرځو چې راسره منتظر دي زموږ تخنیکي همکار عبیدالله عبید اشاره کوي چې دا وخت راسره اوریدونکو شته نو دوی ته ورګرځو. خپرونه ته ډېر زیات خیر راغلی ستړي مشئ د مخکې ښځې اونیزه خپرونه په ژوندۍ بڼه اورئ چې زه یوسف زدراني درته وړاندې کوم مهرباني. سلام خپرونه ته بخیر راغلی ستړي مشئ. مهرباني.
زه ورته مبارکي وایم. عبدالله بدې پهیله او زما یو پوښتنه ده چې دا د کوم ولایت اوسېدونکي ده او د خپل شخصي ژوند په اړه تاسو معلومات راکړئ نو ډېر بخښنه
شم. ولې نه اتمن که دا وغواړي. ډېره مننه. اړیکنه مو چې راسره نیولې مو د میدان وردګو نه زموږ خور وه. بله اوریدونکو ته ورګرځو دا وخت چې اړیکه راسره نیولې ده تاسو راسره ستړي مشئ. بلې اړیکه مو راسره وصل ده لطفا که خبرې وکړئ. د دغه اړیکو به ځکه هم پرې کوو چې خبرې نه کوي نو یو ځل بیا هم هغه اوریدونکو ته چې دا وخت راسره ملدي او غواړي راسره اړیکه ونیسي په خپرونه کې راسره ګډون وکړي شمېرې وایم تر څنګ یې اوریدونکو ته هم ورګرځم 0999 شل 15 30 40 او 0999 225 55 زموږ سره د مخامخ اړیکو شمېرې دي. اوریدونکي راسره شته ستړي مشئ. مهرباني.
سلامونه تاسو ته وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو درنې اغلی میلمنې ته.
وعلیکم السلام ستړي مشي. ډېر زیات خیر راغلی قرچه پښتون.
وای دښمن په غرور راغی میوندۍ ملالې کښېنه یوار خو راته ووایه لالۍ کله ناکله او څوک حکم د مرګ راکړي څوک نشر و مال ته زیر دي پدې چې يم د خر پښتون بچي کله نا کله نو ساغلی ملمنه ته سلامونه وړاندې کوم پښتون يم
او کار سے پښتون بخیر راغلی دا چې تاسو نوم اوریدلی چې میوندۍ ملاله میوندۍ را سره نن خبرونه کې ده نو تاسو ته په مناسب وخت کې خوشیر هم در یاد شو خیر اوسې نو اتمن دغه د کارونو فعالیتونو تلولې سره تر دې د ماشنه شوی نظر مو او رو که پښتون لري هغه اخلو
تشکر با وجود دې چې په افغانستان کې وختونه خرافات او رواج بندانو مسالاري حکیمه ده اوس هم توفق سالاري حکیمه ده د دې چې دې دوه مبارزه کړې ده او واقعا کامیاب خدای پاک کامیابم کور پشان که نوری خون کې هم دا شراسی د دې پر پله باندې فلک شي هغه هم داسې کامیاب کېدلی شي یو متینې مبارزې ته یو ټینګې مبارزې ته اړتیا
ده
که چېرې په قفس کې کښېني ځان بندي احساس کړي دغسې به بندي یو بندي به وي او که چېرې راووځي مبارزې ته دوام ورکړي داسې شی به ملالی جو یا چکل پالما مقابل کے ساتھ پوتے فکر وہ سے نور رکھ سو نو دام پائندہ کی سیاست طرح دانگل غالی کے نہ غالی او خپل شخص پوتے کول غالی کے نہ غالی او بل پوتے دا میوندی ملالی چې مبارزه وکړه کنده ای میوندی ملالی هغه په مشال تاسو د دشمنانو څخه په افغانستان هم دغه دشمنان راځي چې اوس موږ د غونډیانو د ښه خطر دی دا به د میوندی ملالی چې میوندی ملالی پر پلو باندې خپل شیل دي
خیر اوسې پوښتنې مو واخیستلې اتمن برته زهاوي خیر اوسې پښتون د راډیو له لارې مو اورئ بل اوریدونکو ته وخت ورکوو چې دا وخت راسره دی ستړي مشي په خپرونه کې راسره ملئ مهرباني
محترم زه تاسو ته دا ومنستون د ټول نو سره مې کاوم درنه مل مرته په دلوري ورده جام باندې چاکنه
وعليكم السلام ورته اکسب مهرباني
وکړم دوی د افتخار وکړي مو خپل بس کې داس خورم نیلو زه ته باندې ورم او په دې لاره کې ورته د الله تعالی نو ټو پکې غوړم پیوړی خورده نو د درنه مل مننه خور دکتوره دا چې په ولر پرته سمو کې د موږ خورو د ژوند کو دوه لپاره دین کوم خدمات کړو کنه مننه
ډیر مننه ورته سب خیر سه پښتنه مو اخستل د ته بزوابيږي بل اوردن ته وخور کو چې تاسو سره د مخکې خزي ونې خبرونه په ژوندۍ بڼه لازم دی رادیو څخه وري مهرباني تاسو نظر تبصره تحلیل اورو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشه په خیر راغله
خیر استاد نو دی جوړی په خیر یې مګر خیر دی
ډیر زیاته مننه خیر خیر تاسو خو ان شاء الله
خدای په الحمدلله
او مهرباني نظر مور منګل سم محترم تو منتظر یې چې نوم دی باید زو وایم خو دا چې ځان خپل معرفي کوي نور اوردون کو ته هم
دا راځه مو ته درخوا اندر کوي چې تاسو کله مو تختم مو له ځکه چې مو مړی یا مو خبر بیخی نه غلطی کی او
بیا
که هر ځکه غږی کې مو مړی مو خبر مو اوس منوم دی زم چې می خپل اسنه شی یوز کنه
نو مهرباني اسمین منګل صاحب د نن ورځې ملاله میوندې ته به څه پیغام لري چې هغه د 2013 کال د خزو د خوند برخه کې چې فعالیت یې کړی دی لقب هم واخیسته د اتل ولی او همدارنګ مډال او تحایف په ټوله کې د هغه په اړه تاسو نظر او لا څه وړاندیز به ورته لري چې که کار څه ډول و کې نتیجه او اغیز به یې ښه وي مهرباني
زهران صاحب پښتنه دلرمه د دې خدای په کې دینه د خدای اسلام خدمات او خصوصي خدای د دین خدمات او خصوصي پښتنه چې دې د پولې پور غول ډراماتیک کومه رول به ولای دا دا رول د موته په ګټه کې او شاوځیت مزال نه کوي او ورځې ته به واخ ورکم
خیر اوسې هغه ډرامه تا ورېدلې کله
قربان دې سم مخکې مې دغه راډیو نه ورده الکو زه راډیو نه ورده الکو زه راډیو دغه څه کور نه کې ډېر چې بیا موږ څه خبره
اتمن درته ای منګل صاحب رډیو رو اتمن درته ای خیر اوسې بل اردن ته وخور کو چې دا وخر سره د ستړي مشه مهرباني اړیکه مرا سره وصل د لطفن خبري وکړي خا اړیکه وشلې دلته بیرته تاسو ته درګرزو متراغې چې بیا درګرزو شمیرې در سره نوٹ کړئ درنو اردوونکو 0999045 او 0972255 زموږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي. نو مومندې تاسو ته راګرزو د اردوونکو پښتنې هم ډېرې شوې په ټوله کې تاسو د کار ستاینه هم موجوده وغه تاسو نن د سهار استایل شوي نو دا پرې اضافه وو.
ډېره مننه د ټولو اورېدونکو نه مریم خورنه ډېرې زیاته مننه کوم چې اړیکې ونیول او وایستایلو او دا د دې مینه وه او انشاءالله موږ به کار کوو. د دې پوښتنه دا وه چې تاسو د کوم ولایت استئ؟ نو زه اصل نه د ننګرهار ولایت یم خو ملاله میوندۍ مې په دې خاطر ایښی دی چې د میوند ملالې په تاثر باندې مې دغه نوم ځان ته غوره کړی دی او غواړم چې میوند ملالې نه ډېر څه وکړو. هغې وټه پویلې وه او دښمن ته ماتې ورکړې وه. موږ به په عمل کې ډېر زیات څه کوو. بالکل پښتون صاحب هم
بل پښتون لکه تاسو تیرې گئے پښتون لاله وای کور ژوند څنګه دی او نور څه کول غواړي د سم لرلې
لکه زما شخصي ژوند
پښتنه به همداسې او که تاسو ونه
هدف یې د واده کولو نه خو تر اوسه مې واده نه ده کړی ځکه شخصي پښتنه تر ډېره همدغې پورې مطرئ نو واده مې نه ده کړی او زما خویندې ورونه دي. زه باید هغې یو ځای ته ورسوم ځکه ما پیل کې یادونه وکړه زما مور شهیده شوې ده نو د هغې دپاره زه مور یم او د کور سرپرست زه یم بالکل او غواړم زده کړې وکړم او په دغې برخه کې یو لا ډېر کار وکړو بیا به هغې نه وروسته ګډ ژوند په اړه فکر کوو. پښتون صاحب مننه کوم. سلام ته دې وعلیکم. او دې وویل چې مخکې مې خور ملالۍ جیا په نامه باندې کوم څوک راغله او بېرته لاړه. زه یوه خبره د ازادي راډیو د مایک نه کوم چې ملاله میوندۍ چې تر څو ژوندۍ انشاءالله په افغانستان کې پدایي یو هغه دی چې دښمن دی خدای مکه بریالی شي هغه بېله خبره ده. زه اوس هم په سیاست کې یم ځکه زه مدني ټولنې کې هلته غړیتوب لرم او زړه مې هم دی چې سیاست ته سم صحیح راشم او کار پکې وکړم. پاتې شم نه یوازې دا چې د یوې سیمې لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره کار وکړم او هدف مې همدغه دی. او سیاست تر څنګ زه په ژورنالیزم کې غواړم چې خویندو لپاره مې ډېر کار وکړم ځکه زموږ په هېواد کې یوه برخه د رسنیو دی چې دا ډېره کمزوري ده او تر ډېره پکې مېرمنو ته ښه زمینه نه ده برابره. نو د دې تر څنګ چې زه سیاسي او مدني فعالیتونه کوم تر څنګ ژورنالیست تمام هم یم. وردک ورور پوښتنه وکړله چې په لرو پرتو سیمو کې هم د مېرمنو دپاره څه کړي دي. وړاندې چې ما یادونه وکړه دا ما پوهاوي زموږ همدغه پولي پورې ډرامه چې ده دا په لرو پرتو سیمو کې خپرېږي په قندار کې په هلمند کې په ننګرهار کې په خوست کې پکتیا کې وردګو کې بېلابېلو سیمو کې خپرېږي. زه ډېرو لرو ولایتونو ته تللې یم. وروسته کې بېلګه درته وایم چې تقریبا د څو میاشتې وړاندې زه د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ ته تللې وم او سره د دې چې د خوست خلکو باور نه راتلو چې یو څوک د ننګرهار نه راشي. هلته ما ریسرچ تر سره کړی دی د مېرمنو ستونزې مې راخیستې دي چې دلته مېرمنې کومې ستونزې لري او څه باید ورته وشي. همداسې قندار ارغنداب ته تللې یم. د کونړ تر ډېرو لرو ساحې پورې تللې یم. کابل او ننګرهار. نو دې ته ژمن یم چې زه
دومره لرې نه دی خلک چکر ته ځي نن سبا
یو چکر ته تګ یو بیز ازي میدان کې ریسرچ کول دا لږ ستونزمنه ده که د خوست رونه زما غږ اوري نو هغه به زما خبره تایید کړي چې په دې حالاتو کې یا قندار کې زه مثلا ارغنداب ته تللی مولا هم ژمنه یم د افغانستان هر ګوټ ته زه دې ته ژمنه یم چې زه به ځم او زه به مېرمنو ته تر ډېره زموږ مېرمنې عامه پوهاوي ته ډېرې اړتیا لري. نور خلک به په دې فکر کې چې هغوی به پروژه او څه او څه ته اړتیا لري. زما د نظره مېرمنې عامه پوهاوي ته ډېره اړتیا لري او دا به زه کوم که د مایکل لري او که مخامخ په خبرو انشاءالله زه به کوم او په دغې برخې ته به دواب ورکوم. منګل صاحب پوښتنه وکړه د پولي پورې ډرامې په نامه. او بالکل پولي پورې ډرامه کې زه د ملک د مېرمنې رول لوبوم او هغه هم داسې یو ملک د مېرمنې رول لوبوم چې هغه ډېر ظالم دی او تل د ضد خلاف خپل جب ته کار کوي او زما رول کردار به کې داسې دی چې زه تل د خلکو په طرف یم او تل هغه سره په ټکر کې یم.
په ډرامه کې هم همدا لورې
لورې هم دی بالکل
ژوند کې
رښتینی ژوند کې بالکل. نو اما پولي پورې
تاسو وویل چې کار مو ویل البته اوسم چې بیا د لقب او د مډال هم واخست دا ته بن تاسو یو خو تشویقوي او بل یو ډول مسولیت هم دی چې اوس په خام یو ډول کار کوو زغې څړ ول ډیر وشي ځکه الله هڅول کیږي اوس به د دې ورسره د کار شی یو طریقې ته بدلون ورکوي ډیر وی به
بالکل زه اول نه چې ما کله د غژمنه کړې ول ځان سره چې زه به خلکو د پاره د میرمنو د غږ به پورته کوم هدا ژمنه مې کړې ده ان شاء الله د مختلفو لارو نه ما ویلې چې هر ممکنه لار نه چې زه په دې باندې پوه شم چې زما د دغې لارې نه زه کولی شم حتی د یوې میرمنې په ژوند کې مثبت بدلون راولم که یوه میرمنه مې هغه په ډېر لرې سیمه کې زه به انشاءالله د هغې طریقې نه کار اخلم او زه به هغه کړنه ترسره کوم.
ډېره زیاته مننه. اوردونکو ته بیا ورګرځو، د خپرونې پوښتنې هم پاتې دي خو دا چې دوی منتظر دي او دوی لیوالتیا لري چې تاسو سره خبرې وکړي په دې موقع باندې، نو حتمن دوی ته وار ورکوو. ستړي مشي په خپرونه کې راسره. بلې، وعلیکم السلام. اړیکه مصفانه ده، اما که موقعیت بدل کې شاید خشي. نو دا اړیکه به بې ځوابه ځکه پاتې کیږي چې مخکې ورسره خبرې نه شو کولی. بلته به ور وګرځو چې زموږ په بله تلیفون شمېره کې راسره اوریدونکی شته. ستړي مشي، خپرونې ته په خیر راغلی. د مخکې ښځې ونیزه خپرونه اوري.
هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کوئ ورور؟ عبدالغنی مهرباني کله لوړې خبرې وکړي.
آواز
مو صحیح دی؟ مهرباني.
خیر
اوسې. کوم ځای نه داړي کې نیولې؟
د کندهار.
او مهرباني، نظر دې اورو.
نظر مې دا دی ملالي استخبار پاکستاني وسه دا د خپل تعالی بس دا چې ورځپور په برخه کې چې ته د اتلولي میدان په لاس ورن او غواړو چې دا خپل میدان د استفادې څخه په کندهار کې نو ته لا هم سلاسوونه.
او بالکل خیر اوسې، نظر مو دواخسته. ډېره مهرباني، بالکل وړاندیز ورته چې لاخه کار باید وکړي او دا یو مسؤلیت دی تاسو ویلې.
او بله خبره مې دا کوله چې د دې تخلص ولې میوندي ده؟ دا کم ځای ده.
ډېره زیاته مننه. اتمن مخکې اشاره لږ ډېره درلودل هم که تاسو اوریدلې وي شاید اکتفا پرې وکړئ، او که نه مې اوریدلې او دې مناسبه ګڼله بیا به مو اشاره ورته وکړي. بل اوریدونکو ته ورګرځو چې دا وخت راسره دی. ستړي مشي، په خپرونه کې راسره یې. مهرباني. سرګل، کوم ځای نه خبرې کوئ؟
کابل نه.
کابل نه، مهرباني، نظر دې اورو. خبرونه دې تر دې دمه را سره اورېدلې ده؟
د تاسې خبرونه مې اورېدلې. تاسې مېلمانه زه غوښتنه کوم، تاسې د ولورو په باره کې څومره خدمت کړی ده او د هوټلو کې ډېر ګذاب ګذاب مصرفونه کېږي، د دې په باره کې دې څومره آګاهي خلکو ته ورکړه؟ دا د مسود چې کلین نه په سرکو باندې ډزې کېږي، د دې بدو کارو مخنیوی هم څومره کړی ده؟ دغه دې ما غوښتنې دي. تېر
اخلي د ټولو برخو ته باید هم پام وي، او په دې برخه کې د اقل لغه که اجرایات قوه او صلاحیت نه لري عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي. دا به درته ملاله میوندۍ ځواب درکوي په خبرونه کې د راډیو لار راسره. اوس بل اوریدونکو ته وخت ورکوو چې دا وخت راسره د ستړي مشي. ډېره زیاته مننه. کوم ځای نه د اړیکې نیولې؟ نو د اوریدونکو اړیکه هم خرابه وه. بیرته تاسو ته راګرځو. ملال میوندۍ، د اوریدونکو هڅونه وه بیرته تاسو تعریف کړی او پوښتنې هم لرلې که هغې ته لنډ ځوابونه ورکړي.
هو، ډېره مننه د ټولو اوریدونکو نه. او دا د دې لپاره کار کول زما غ دغه و چې دیو دغه دومره ما نه زه یو ډېره مننه کوم. هغه یوار چې ما نه خصې هغې نه زه به ډېرې خوشحاله یم چې نن اوریدونکو ماته زنګ وهي او د مبارکۍ راکوي. دا زما د پاره بیخي تر ټولو ښه ځای دی. عبدالغني ورور قندار نه ویلې چې مثلا میرمنو ته بلا ښه کار وکړي. موږ اول نه ژمن یو، او اوس چې دا مسؤلیت دغه مډال موږ اخیستې که اوس مو مخکې مو یو ځل که هڅه کوله د یو کار دپاره به زه به دوه درې ځله کوو او انشاءالله ژمن یو او دغه کار به کوو. بیا هم تخلص یادونه وکړه چې ولې د میوندې خیمه وړاندې مې ویلې چې زه اصلا د ننګرهار ولایت پورې تړاو لرم، عملته زیږیدلې یم، هماغه ځای یم، خو د میوند ملالۍ نوم یا تخلص مې په دې باندې ځان دپاره غوره کړی دی چې زه غواړم د ټول افغانستان دپاره ملاله میوندۍ اوسم، نه یوازې د ننګرهار دپاره یا د یوې سیمې دپاره. او زه انشاءالله دا به ثابتوم چې زه د افغانستان ملاله میوندۍ یم، نو دې په خاطر مې دغه تخلص څخه دی. سرګل رول خبره وکړله چې مثلا ولور، بالکل موږ ما چې وړاندې یادونه وکړه په دغې ډرامه کې، موږ تر ډېره کار په همدغې باندې کوو چې ولور باید وانه خیستل شي، دا په اسلام کې نشته دی. مهر باید مېرمنې ته ورکړل شي، ودونه باید څه ډول ترسره شي. تر څنګ یې عامه پوهاوي کمپاین موږ هم بېلابېل وختونو کې د رسنیو له لارې، د ټولنیزو رسنیو له لارې له خلکو سره شریکوو، خلکو ته دغه پیغام ورکوو چې مثلا دغه کړنې نه یوازې دا چې مېرمنو ته صدمه رسېږي، ټولو کورنیو ته، ټولو افغانانو ته صدمه رسېږي. ډېر بېلګې موږ لرو چې په ولور دپاره یو ځوان خارج ته ځي او خپل ژوند له لاسه ورکوي. موږ هڅه هم دې دپاره ده چې دغه بد دودونه چې کوم په افغانستان کې دي او دغه باید له منځه لاړ شي. څه چې موږ په اسلام کې نشته، مګر موږ ورته د دود په نظر ګورو، یا ولور دی یا مثلا په بدو کې ورکړه ده، په بدل کې ورکړه ده. زموږ تر ډېره کار همدغې دپاره چې څنګه کولی شو د دغې په کنټرول کې هڅې خپلې وکړو، د بېلابېلو لارو نه که نور مو هېڅ د وسې ونه رسېږي، زو خلکو سره کینو خبرې کوو، کورنیو سره خبرې کوو، د رسنیو له لارې پوره هڅه کوو.
تقریبا د تیرو لسو کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوئ، عامه پوهاوی، خلکو ته د خدمت، د ښځو د حقونو د احاطې په دې ټولو برخو کې فکر کوئ، څه نتیجه ورکړې ده؟ خو درسته تاسو په معنوي لحاظ باندې ستایل کېږي، لکه نن چې دا کار وشو، لقب او مډال مو واخیستئ، په ټوله کې هغه عملي څه نتیجه وینئ، څه لاسته راوړنې دي هلته په سیمه کې؟
بالکل، کچیرې موږ لس کاله پخوانی افغانستان وضعیت وګورو، اوس وګورو، پخوا په بدو کې د نجونو ورکړه دا بیخي عادي خبره وه. دلته د همدغې رسنیو برکت و، د همدغې مدني ټولنو برکت و، د همدغې میرمنو او نارینهو برکت و چې دغې برخې ته کار وکړو، ته ډېرې کم شوې دي. ډېرې بېلګې موږ لرو، مثلا په بدل ورکړه تر ډېره زموږ په ټولنه کې کمه شوې ده. ولور پخوا به په یو سیمه کې ډېر لوړ و، که څه هم اوس هم ولور بیخي باید وانه اخیستل شي، خو زموږ ځینې خلک دي چمتو شوي دي چې هغه ریټ ورته کم وټاکي. دا همدغې مبارزو پایله ده چې یو څوک د یو ځای نه ترسره کوي، یو څوک د بل ځای نه ترسره کوي، د خلکو په ژوند کې تغیر راځي. ډېر زیات شوی، پخوا د میرمنو هغه د زده کړې کچه بیخي په نشت حساب وه، اوس که صحیح ده، په لرو پرتو سیمو کې موږ لا ډېرې ستونزې لرو، لا ډېرې نجونې د زده کړو نه محرومې دي، خو ډېرې لیسانسه میرمنې موږ لرو، ډېرې ماسټري میرمنې موږ لرو، ډېر هغه چې په دا اوس په زرګونو په لکاو نجونې ښوونځیو ته ځي. دا د همدغې هڅو پایله ده چې یو ډول نه، یو ډول ټولنه، کورنۍ، دولت، نړیواله ټولنه دې ته راضي کړې ده چې دغې برخې ته باید پاملرنه وشي. نو لا ډېر ښه کار ورته وشي، لا بنیادي کارونه ورته وشي، نو امید شته چې ډېرې ستونزې به لا هم له منځه لاړ شي.
فکر کوي چې د خپل کورنۍ په منځ کې یو انګیزه پیدا شوې ده او جوړه شوې ده، او هغوی دې ته یا دې ته قانع شوي دي چې زده کړې په خپلو کورنیو باندې وکړي، کورونو کې وکړي، رایج کړي، هغه هلکان او نجونو ته یو ډول حقوق وي. یعنی داسې یو څه انګیزه عامه شوې ده،
تر ډېره شوې ده. دانان تاسو ګورئ چې ما سره تر دې ځي زما پلار راغلی دی، دا د کورنۍ د خلکو هغه فکر پراختیا دلالت کوي چې زما پلار زما تر شا ولاړ دی، او هغه تر دې حده چې ما تر بریا تر پوړیو پورې رسي. ډېر پلرونه داسې دي، ډېر ورونه داسې دي، ډېر میندې داسې دي چې دغه فکر د کورنۍ سره وشوي چې زما لور باید زده کړي وکړي، تعلیم باید وکړي، او هغه باید لا ډېرې ښې زده کړې وکړي.
او په ټوله کې اوس د انګیزې نه خبره تللې ده عملي کار ته به راځي. عملي کار په برخه کې فکر نه کوئ چې ستاسو بوج به لا درون شي، ستاسو کار به لا ډېر شي، ځکه اوس به خلک عملي کار درڅخه غواړي؟
موږ وړاندې د دې نه چې زه دغه ایوارډ واخلم، ما ډېر څه کړي دي او خوشحاله په دې ما پرته له دې چې یو څوک راسره مالي ملاتړ زما وکړي، ما ډېر څه کړي دي او لا هم ژمنه یم کوم تر څو چې زما انرژي انشاءالله د بېلابېلو برخو نه به زه استفاده کوم او کار به ترسره کړو. طبعا پخوا که یوازې په یو ولایت کې د خلکو موږ نه توقع وه، اوس که دغه ستاسې د راډیو نه موږ اورو، نو ډېر خلک به زموږ نه توقع لري، لکه د قندهار ورونو چې موږ نه وویل. زموږ به اوس هڅه دای چې څنګه کولی شو دغه خپل پروګرامونه نورو ولایتونو ته د ټول هېواد په سطحه باندې وغځوو او هغې دپاره کار وکړو.
ډېر مننه ملاله میوندۍ، تاسو د خپل والد صاحب پلار یادونه وکړه چې هغه هم له نیکمرغه زموږ سره دی. د نن ورځې د تاسو ته د اتلولۍ د لقب او مډال درکولو په اړه به د هغه حتماً څه نظر هم وي، هغه به پوښتو په خپرونه کې. اچھا محترم، تاسو خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشئ. ستاسو لور چې نن څه ډول نازول کېده په پروګرام کې، څه احساس مو درلودی؟
مننه تاسو ټولو. نه دا چې زما لور منزل کېدله، موږ خو احساس په دې کې وو چې موږ دا خواري او محنت همدغې ورځې دپاره کړی وو. دا چې د اول سن نه تر دولسم پورې او یا تر پوهنتونه پورې موږ په دې خواري کوو. موږ غواړو چې وزې ته ورسېږي او هغه نن یو څه ناڅه خو چې دا یو قدم کېښودل شو انشاءالله پاینده کې موږ ډېر امید لرو.
او ولې نه حتمن د هغې د افغانستان په کچه هغې ته د اتلولې لقب ورکول او دلته اردونکو سره هم چې موږ خبرې وکړې خلکو هم د هغې هڅې ډېرې زیاتې وستایلې. طبعا هغه تاسو د خپل احساس ویل هغه به د ټولو کورنۍ اول ته د ولس لپاره یو ویاړ وي. تاسو چې بېرته ننګرهار ته ځئ د کوم پیغام سره به ګرځئ؟
انشاءالله دا یو غټ ویاړ ده چې موږ دا په ټول ننګرهار کې په ټول ختیځ کې
نتیجہ لری بیرتا چتا سو دمر خواری پکڑے دا دس دکڑوں پہ برخ کے داغ درزن پہ برخ کے پیغام اور کولو پہ برخ کے چٹول لنگیزا تاسو اور کھڑے ہوا نے چٹول کار بہ دو کڑی چٹول دکڑی بہ دو کی تاسو لال ارخو نے سیدھی اڑتا
نہ دا کله مکتب ته تلله موږ تشویق کوله چې ته لاړه شي وطن ته خدمت وکړي خپل ځان ته خو په اسلامي اصولو برابر او انشاءالله تا چې تاسو زه اوس ناست یم په خپله دور پر سن کې نو دا کوم مثال خبرې خدای نه خواسته امریکا او روسیه کې هم زه مشکل نه لرو په دې خاطر چې زه په خپله موجود یم. په هغه صورت کې چې بعضې خلک دي که نه د تعلیم نظر توري هغه باید کوشش وکړي چې دغه شی مخنیوي وکړي.
او تاسو چې تبن خر وزنه ورکړی وي تبن بیا به تاسو پر ډاډ هم لرئ او تاسو به همداسې څه لاسته راوړنو تمه هم لرئ. خیر اوسې چې محترم چې په خبرونه کې مراسره وي. تاسو د خپل والد صاحب ملاله میوندۍ څرګندونې درلودلې ستاسو په اړه باندې چې هغه هم خورا یعنې ښه الفاظ کارول درته او په تاسو باندې ویاړېده څل ویل غواړئ؟
او ډېره مننه. زه هر وخت وایم چې ما مخکې خپلو خبرو کې ویلې چې کله د کورنۍ نارینه ونه غواړي نو هیڅ نشي کولی. که زما پلار ما اولو نه زما ملتیا نه وی کړی او ګام په ګام له ما سره تللی نه وی شاید ما نن دغه مډال نه وی ګټلی. زما غوښتنه د ټولو پلارونو نه هم دغه ده چې ستاسو د هر یوې لور ملاله میوندۍ ده. هر یو راشي په خپل لور باندې باور وکړي دغه ته زمينه برابر کړي او دغه فکر لري کی چې کزما لور سبا یو زیات رسي کې هغه څه ډولي ډیر کورنۍ په دې فکر چې مثلا کدا ډیر لوړ مقام ته ورسي زما خلک سره یو فکر دی. دا فکر م کوي راشي د خپل لورګان او د خويند ملاتړ وکړي چې خبیل گئی زما پلار ده. زه په دې باندې افتخار کوم او دا په ما باندې افتخار کوي
ټول لسم چې اوریدل دي د ویاړي
په هر کور کې هر نارینه همدغه سي خپل د کور مېرمنه تشویق کوي. باورې مې چې د افغانستان هر مېرمنه ملاله
د خصوص پیغام د دې پیغام به څه وي په دې اړه باندې چون هغه تاسو روزلی نور ولس سره هم تبن مخامخ دی ویني چې خلک څه ډول پیغام ورته لري خپل کور نه ته تاسو پیغام به ولس ته څه وي په دې برخه کې چې د خبرونه هم خاصه د مېرمنو حقوق ته ځانګړې شوی او د دې فعالیتونو ته هم په تیر هم هغه مېرمنو ته چې دوی په لوړه کچه باندې کار کوي.
نه زما پیغام ټول افغانانو ته داده چې په خپل لور او زوی په یو شان تعلیم وکړي. بعضې خلک وایي کنه چې دا مې زوی دی دا مې لور ده دا به لاړه نه شي. نه زوی لور خپل حق لري خو که هر څوک د خپل حد نه وځي باید اصلاح یې وکړي. نو کوشش دا ده چې په خپل بچانو تعلیم وکړي اول دیني به دونه وي.
ډېر زیاته مننه ستاسو پیغام نه خیر اوسه صاحب کاکا چې په خپرونه کې مراسره ګډون وکړو. ملال میوندې د خپرونې هم تقریبا وروستۍ شېبې دي. لا په ژوند کې څه کول غواړي او خدا چې دا مسؤلیت لا تر غاړې کېږي تاسو ته چې تاسو که د افغانستان په کچه د اتلولې او مډال لقب ګټي نو لام بوج درندیږي او لا به کار کوي. له دې ورخه د خپل ځان ظرفیت د لوړولو لپاره څه پلان کې لري؟
بالکل وړاندې تاسو مې یادونه کړه زه د حقوق او سیاسي علوم پنځه محصل یم. نو زړه مې دی چې دغه پنځه مل خیر خلاص شي به ماسټری کوم او رسمي د افغانستان غو سیاست ډګر ته راځم ان شاء الله. وړاندې وريدون کړه ژمنه مانه غوښته د ژمنه ز کوم یو په دغه برخه کې په فعالیت کوم تر څنګ رسنوي برخه کې به زه د هغه میرمن غوښ چې کلونه کلونه چوپ پاتې شوی دی او تر ډیر ورته لاس رسې نه دی شوی زه ژمنه کوم چې دغه میرمن غږ به د یو خبريال په توګه راخلم او نړیوالو ته به خیم خلکو ته به خیم خلکو تر حکومت تر شرواکو پورې وایره سوم او یو دغه فعالیتونه چې وس کوو دا بل هم دوام ورکوو ان شاء الله. د دینه به ډیر څه کوو او ډیر څه به میرمن ته زمونږ هدف یو ځای شي تر څو چې زمونږ د هیواد میرمن کې هغه په هر سیمه کې هغه باید خپل حق حقوق هغه چې اسلام او قانون ورکړي دي هغه ته باید لاسرسی ولري او د دغه لپاره چې هر څومره مبارزې ته اړتیا ان شاء الله موږ مبارزه کړې ده ولا مرته ژمنې کوي.
نو سیاست را دنګل لسته سورسته هدف ته چرایي په سیمه ایزه کچه کنه د افغانستان په کچه وغواړي یو ډول استزي توپ کوي
پایل به سیمه ایزه کچه نه کوي ورسره به افغانستان په سطح راځو خو هدف مو ډیر لوړ دی او پرې باندې بسنه نه کوي چې موږ د افغانستان په سطح د اتلې میرمنې لقب وګټه. زه زما هڅه بدایي چې زه د ټوله نړۍ په سطح د افغانستان د ملالې لقب وګټم
ان شاء الله. او د والد صاحب یادونه خوش او پلار خو تاسو باندې ویاړي د غوې ملاتړ خو بل هم در سره وي. په دغه هدف ته رسیدو لپاره په کور کې د بل چا ملاتړ ته هم ضرورت لري؟
بالکل زما خویندې ورونه زما نکشران دي، هغې زما ملاتړ ته اړتیا لري. زه یوه بله ژمنه هم کوم چې زما هر خور به ملاله میوندۍ او زما هر ورور به احمد شاه ابدالي، او که کورنۍ زما ملاتړ ونه کړي، ټولنه زما ملاتړ ونه کړي، موږ هیڅ نشو کولی. پیل کې زما کورنۍ لکه څنګه چې تر اوسه زما ملاتړ کړی همداسې باید وکړي، او زما ټولنه زما ورونه باید زما تر څنګ ودرېږي. یوازې خویندې باندې هیڅ هم نه کېږي. که موږ وایو چې که چیرې ورونه زموږ ملاتړ وکړي، موږ به ډېر څه وکولی شو د هیواد په هغه جوړولو کې به تر ټولو مهم ونډه ولرو.
ډېره زیاته مننه ملاله میوندۍ ستاسو نه، او چې په داسې یو مقرره سره خبرې مو کړې چې نن په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ د بنسټونو چې هغې له جملې پروموټ همدارنګه ځینې نورو یو څه پروګرام درلودو چې د افغانستان په کچه هغه خلک وستئ چې د ښځو د حقونو لپاره یې کار کړی دی تر دې دمه، او تاسو ته د 2013 کال د اتلولۍ مډال او لقب درکړ شو. نو د هغې د مبارکۍ تر څنګ تاسو زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړو. مننه اجزې محترم ستاسو نه، ډېره مننه چې تاسو تر کابل راغلی او د یو ښې لاسته راوړنې سره بیرته خپل کور ته ستنېږئ. خیر اوسې ستاسو دواړو نه اوریدونکو له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړو. تر دې دمه مو وزغملو خپرونه مو په حوصلې راسره واورېدله. تر راتلونکي دوشنبې چې یو ځل بیا زه یوسف ځدران د یو بلې مخکښې افغان فعالې مېرمنې سره درته په دې خپرونه کې حاضرېږم. تاسو ټول په پاک خدای سپارم. تر راتلونکو څو دقیقو د نیمې نړۍ خپرونه خپرېدو ته چمتو ده. هغه سره اورو. د خدای پامان.
مجبورات په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچه مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی،
سلامونه. د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې د رویباری د هغو کیسو په اړه غږیږو چې د نجلۍ د منفي ځواب تر اورېدو وروسته د هلک کورنۍ په هغې پسې سپکې سپورې او تهمتونه کوي.
اوس ما پسې ځکه نه راځي، خاص ګرنه چې ما پسې ډېرې کیسې جوړې کړې دي.
کله کله دا دښمنان داسې شي چې په مرګونو باندې اوړ.
خدای لعنت ده په دې کسانو باندې چې دغه پاک دامن ښځې پسې تهمت لګي.
ولې ځینې کورنۍ وروسته له دې چې د یوې نجلۍ رویباری وکړي او د هغوی منفي ځواب واوري په نجلۍ او کورنۍ پسې بد وایي؟ دا تهمتونه او کیسې د نجلۍ په راتلونکي ژوند څه اثر کولی شي؟ اسلام په دې اړه څه وایي او د دې ستونزې د حل لارې کومې دي؟ په دې خپرونه کې د راپور تر څنګ د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
په افغانستان کې دوه دادی چې د دوه کسانو د ګډ ژوند پیلولو مخکې د هلک کورنۍ د نجلۍ کور ته په جرګه ورځي، او دا کار هغه وخت ترسره کوي چې پوشي ټاکل شوې نجلۍ د دوی په ټولو معیارونو برابره ده. اکثره وختونه د هلک کورنۍ لخوا د رویبارۍ مراسم ترسره کول د نجلۍ لپاره د هغې د حرمت او حیثیت د ساتنې په معنا شمیرل کیږي، او په دې سره د نجلۍ عزت په کور او کلي کې زیاتېږي. خو ځینې وخت د رویبارۍ دغه لومړنۍ خبرې د نجلۍ د ټول عمر پیغور شي. افغان ښځې وایي کله چې د دوه کورنیو ترمنځ د یو بل د پیژندلو لپاره کافي معلومات نه وي، او یا د نجلۍ د کورنۍ خوښه نه وي، نو دغه اړیکه نه ترسره کیږي او د هلک کورنۍ منفي ځواب اوري. د دوی په خبره ځینې وختونه هلک او کورنۍ یې د نجلۍ د کورنۍ منفي ځواب خپل غرور ته زیان بولي، او د دې لپاره چې په قام او خپلوانو کې بایللی غرور لاسته راوړي، نو په نجلۍ پسې سپکې سپورې وایي او تهمتونه پرې کوي. برېښنا د لغمان ولایت اوسېدونکې ده. هغه وایي 12 کاله کېږي چې روی بارانو د دوی د کور ور نه دی ټکولی. برېښنا وایي که څه هم په تن روغ او ښکلې ده، خو شاوخوا 10 کاله مخکې یوې مرکې ته منفي ځواب ورکړی و، نو ځکه هغوی په دې پسې تهمت وکړ. د برېښنا په خبره اوس په کور او کلي کې خلک ګمان کوي چې ګواکې هغه خبرې رښتیا وي او په دې پسې په جرګه نه راځي.
اوس ما پسې ځکه نه راځي، خاص ګرنه چې ما پسې ډېرې کیسې جوړې کړې دي. کلي کې خو زر یو خبره چې شي ټول کلي خبرې کېږي. هماغسې کلیوال هم ټول خبر شو چې راتله، بیا ماته یې کتل، بیا یو خبرې کولې چې دا جنۍ هغه سه خرابه جنۍ دا ډیره بد اخلاق ده هر چا بیرون ته چې وتلم ډیره سخت و او زان تم خفنه مزه و ده نه خورګان لرم هغه ته خفایم چې زمال خاطر دی هغه دې نوم بدیږي هغه پس مو سوب نه راځي و یو خور چې دا سه د ټول خورګان به يم دسی
د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منی قانون په 29مه ماده کې راغلی هغه شخص چې خځې ته کنځل وکړي یا یې تحقیر او تخویف کړي له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له دریو میاشتو کم نه وي محکومیږي
ځینې کسان وایي د واده په مسایلو کې د منفي ځواب اورېدو وروسته د یوې نجلۍ په عفت او عزت تور پورې کول که څه هم د څو شیبو لپاره د هلک او د هغه د کورنۍ د انتقام اور سړولی شي خو پایلې یې زښت خطرناکې هم کیدای شي او کله کله د عمر تر پایه پښیماني له ځان سره لري. د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکې وژمه دورانۍ د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي.
وری کی ورتا لیور کړی نو خو فامیلی ورسره ممانیت وکړه هغه پسې دومره خبرې شوې دا تر هاته دی پورې چې دا ناجایز بچی راوړی دی دا د فلانی سره جوړه ده د فلانی سره دا هی انجلۍ کور دروازه تر څلوېښت کلو پورې چاونه ټکوله او بالاخره زړه شوه چې نن به نه ارمان یو نه به د هغې د مورتوب او نه د ښځېتوب دی چې شیم نه چې همدې بدنامه کړې وه همدې وکړه نن سبا یار څو ګوري ورته وایي چې دا خو همغه بدنامه ښځه وه او بیا تا په خپله وویل چې دا سمه نه ده څنګه ده وکړه.
له بل خوا لیمه چې د پکتیکا ولایت اوسیدونکي د وایي کله چې یوه کورنۍ ورپسې په رویباري راخله او دوی منفي ځواب ورکړ نو هغوی ویلي وو چې دا نجلۍ له قده ټیټه او له رنګه توره ده نو ځکه یې د خپل زوی لپاره مناسبه نه ده ګڼلې.
زما خپل زړه نه کېدو که زه واده وکړم د مور پلار مې زړه نه کېدو موږ رد جواب ورکړو دا خبره دوی ته زور ورکوي دوی ولې رد کړو ویلي دا جنکۍ توره ده او داسې ده او داسې ده خو ډېر خبرې
له بل خوا د کابل ښار اوسیدونکي نگینه وای کله چې د خپل ورور لپاره رویبری کوله نو د نجلۍ کورنۍ پرته له دلیله منفي ځواب ورکړی. د هغې په خبره هم دا سبب و چې دوی هم د خپل زړه د بړاس ایستلو لپاره په نجلۍ پسې ځینې خبرې وکړې.
طبعا هیڅوک هم ځان کم فکر نه کوي نو هر څوک ځان پرفیکټ فکر کوي چې دلته چې زه چې کله ورور ته ښځه کوم نو ځان ډېر پوره فکر کوم دا لحاظ نه کنه یم چې زما ورور پوره دی وظیفه لري ښایسته ده خو فامیل چې انجلۍ پسې لاړ شم تبن ماته زور راکړي چې ولې موږ ته رانه کړې د انجلۍ کې څه خو چې لاړ شو خو یو دوه خبرې خو ورپسې کوو زه داسې انجلۍ وایي داسې خبره وایي چې موږ ته انجلۍ رانه کړه.
د بېلابېلو دلایلو له مخې په ځانګړې توګه د رویبارۍ په مسایلو کې د یوې نجلۍ په عزت او عفت تور پورې کول د اسلام له اړخه څه حکم لري په اړه یې د کابل د علماو شورا مرستیال مولوي ګل احمد صدیقي وایي.
الله تعالی فرمای ان الذين يرمون المحصنات اغه کسان چې هاغوی تهمت لګی المحصنات الغافلات اغه پاک دامنی پردامنی خزی جنکی غافلات چې په هیڅ شی هم خبر نده المؤمنات چې مؤمنی وی لعنو فی الدنیا والآخرة الله تعالی د دغه کسانو لپاره فرمای چې د خدای لعنت د پدې کسانو باندې او الله تعالی دا پدې معنی خلاصېږي چې اواز په دنیا کې زما لعنت په تاسو ده نه ولهم عذاب عظیم او د دوی لپاره ډیر یو لوی عذاب الله تعالی د قیامت پرس کې اماده کړی دی. نو دلته الله فرمای چې ته کله سلور شاهدان نشي راوستای نو فجلدوهم 80 جلدتن دا تهمت لګاونکې ولا الله تعالی چې دا احتیاج درې وای
د وینجلې د عزت حیثیت او شخصیت په اړه سپکې سپوري خبرې نه یوازې هغه له خپل حق محروموي بلکې په کور او ټولنه کې د تاوتریخوالي او ګڼو نورو ستونزو سره هم مخ کولای شي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وای د همدغه ډول کړنو لکبل ځینی وختونه لوی شخړې او دښمنۍ هم رامنځته کیدای شي. د دې کمیسیون د صحوی دفتر غړي شفیقه سپار له هغه پیښو یادونه کوي چې د ځینو ریښه همدې ډول کړنو ته ورګرځي.
اکثریت قضایای در سطح ولایت کابل هسته
زموږ اکثره پیښې په کابل ښار کې ثبت شوې دي. نو کله چې موږ د وهلو ټکولو توهین تحقیر او ان د طلاق پیښې چیرو نو په ورستۍ برخه کې راته معلومه شي چې د دې ټولو انګیزه همدې مسلې ته ورګرځي. نو ځکه موږ له یو شمېر مدني بنسټونو سره په همغږۍ د ټولنې بېلابېلو کسانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه برابروي
مختلف ما برنامه های آګاهیدهی بیشتر را داریم.
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو نیمو بجو وروسته اوریدلای سي.
رازی له خلکو او ورو چې ولې ځینې رویباران وروسته له دې چې نجونې منفي ځواب ورکړي په دوی پسې سپکې سپورې کوي.
فاروق هم د ارزان قیمت اوسیدن کې زما په نظر نجونې هم مشکل پسند دي، لوړ خواهشات لري، کله ناکله هلکې چې خوښ نشي ردي کې بیا نور د هلک هم زړه پې درد وي کې ورپسې خبرې جوړ کړي یا چې بالا بل چا سره جوړ و یا داسې و یا داسې ورپسې خبرې جوړوي.
نو ما حسین د کابل سیدون کې ما لکه کله چې یو ورکه یا د ورکه فامیلی انجلی په سی خاصګری سي او انجلی فامیلی نه خوخي یا انجلی خپل ور پسې نه ورکي نو ورکه فامیلی د پاتې یغې دو پسې خراب خبرې کوي. دا خکان رزق چې دی انجلی عزت د خپلاند کېږي او ژوند دی تبا کوي.
ولی ځینې کسان وروسته لدی چې د یوې انجلۍ کورنۍ د واده وړاندیز ته د رد ځواب ورکړي په انجلۍ پسې ناسمې خبرې کوي او تهمتونه تړي. که چیرې دغه ستونزې او تهمتونه زیات شي پایلې یې څه کیدلی شي؟ او که یوه انجلۍ د رویباري د مراسمو په وخت له دغسې ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ او خپلوانو دندې څه ده؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني د ښځو د حقونو له یوې فعالې سارا ویګل سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی وایګل ډیره مننه. کپل عمر سر کې پدی وغه کې ګوچې ولې زین کسان ورسته لدی چې دی وینجلې کورنۍ د واده وړاندې ستارات جواب ورکوي پنجلې پسې ناسمې خبرې کوي او تهمتونه تړي.
متاسفانه زمونږ په ټولنه کې داسې یو عادت دی چې یو کورنۍ ته ځي وینجلې خپل زوی د پاره غواړي خو اغه انجلې کورنۍ کې یا کورنۍ هغه مناسبه ونه ګڼي نو هغه په ډېر درنښت سره جواب کی هغه بل کورنۍ ته بنځړه ته یو درد رسیږي یو خبره ترسیږي نو په هغه لحاظ باندې بیا شروع کوي د دغه کورنۍ پنجلۍ پسې.
که چیرې دغه ستونزې او تهمتونه زیات شي ناوړه پایلې څه کیدای شي؟
اول خو امکان لري چې خپل دا جنۍ یو ډول رواني مشکلات ورته پیدا شي. یو دویمه خبره دا ده چې د دې نجلۍ زندگی خو لاړه برباد شي له خدای ناخواسته که څوک په دې خبرو باور وکړي که نه که څوک وایي چې والا رښتیا هم دا څنګه خبره وه دی ولې ورنه کړه بل څوک یې خوښو بل چا سره مل دوستي ارتباطات یې درلودل ځکه یې ونه کړه اغه انجلۍ د پلار په کور پاتې شي. کله کله وارد دا هم سبب دي چې هغه انجلۍ چې بل چا مخکې له یو لغه نه ورباندې جرګه شوې ده نه ده ورکړل شوې و هغه ورپسې غلطې خبرې کړې د هغې انجام بیا دی که هغه انجلۍ یو بل کور ته ودیږي خامخا د انجلۍ په مخ چېرته اندرور چېرته خواښې چېرته کله کله خاوند په شک کې اچي چې هغه انجلۍ د بدبختۍ او د خراب ژوند سبب کیږي. حتی چې دا سبب واقعا کله کله دا دښمنانې داسې شي چې په مرګونو باندې اوړي.
ځین کورنۍ خو داسې هم دي چې په خپلو لونو بیا باور نه کوي که دا خبرې زیاتې شي.
په یو کور کې چې یو پیغله خور او لور هر څوک لري اول دغه کورنۍ باید همیشه په هره سطحه چې ژوند کوي باید ډیر منطقي د خپل اولاد په باره کې منطقي فکر وکړي او همیشه د خپل اولاد باندې اعتماد ولري. هیڅ باید خپل کزوی کلوري باید بې اعتمادي فامیل په خپل اولادونه.
اغلی وایګل کدی ته هم راشو چې د دغه ستونزو د حل لار څه کیدای شي؟
بیا هم زه توصیه کوم فامیلونه دا چې ډیر باید احتیاط وکړي چې د چا نه خور او لور غواړي دی مطمئن شي چې ماته دا جلی راکړي چې سبب دې دغه ټولو بدبختیانو ادري نشي. مسؤلیت د میندو د پلرونو دا دی چې خپل اولاد که په یو غلطه لار مزي تر اخري لحظې پورې باید دوی کوشش وکړي خپل اولاد د لاس نه ونیسي او سمې لارې ته یې رهنمایي کړي او هیڅکله نور ته اجازه ورنکړي چې دغه د اولاد په باره کې غلطه خبره څوک چاته وکړي. هیڅکله مور پلار به په دې کامیاب نشي که خپل لور تر ګواښ لاندې ونیسي که خپل لور مثلا د زور زیاتی سره مخ کړي که خپل لور باندې فشار راوړي ماما کرمزه کاکا کرمزه خاله کره ګوري نه هغه خلک دومره خبرې کوي یعنی دا به ډیره غلطه خبره وي دغه د اولاد د سرنوشت او د آیندې لپاره او راتلونکي کې به د هغې لور یو بدبخته لوري.
ټولن پوهان وایي په ټولنیزو اړیکو کې تر ټولو مهمه مسله د دوو کورنیو ترمنځ د خبرو او چلچلن آداب دي چې باید مراعت شي. په دې سره نه یوازې مقابل لوری د حقارت احساس نه کوي بلکې د منفي ځواب له اورېدو وروسته پرته له کومې ستونزې قناعت هم کولی شي. دا دوی په خبره د رویباري په مهال د نجلۍ کورنۍ ته پکار ده چې له نرمښت څخه کار واخلي او که چیرې د هلک کورنۍ ته منفي ځواب هم ورکوي نو په نیک چلند مقابل لوری په دې پوه کولی شي چې د دوی دواړو خپلوي سره نشي کېدلی. په دې سره لپاره د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هوا درته وړاندې کړه پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.